محترم و اوریدون کیو، اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اڑک گیډه گیډه سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 2400 هجری المریز کال د چنګاخ د میاشتې پنځه مانیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د ذلقعده یا میانې د میاشتې لا پنځه لسمې او د 2023 میلادي کال د جون لا شپږ ویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمون په نانې خبرونه کې له معمول سره سم چې د قران عظیم شان په تلاوت په پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي، لا خبرونه ورستا بیا یو سیاسي تبصره اوردل شي چې امریکا ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سفر نومیږي. لدی ورستا هم بیا د تاریخ پانه پروگرام اوردل شي چې بیا هم درته ایرانی مرمنې 19 پروگرام نن دیږي، او په پای کې هم بیا د حاج قاسم سلیمانی د کلام په سیوره کې اسلام ته ګروهنه په ارتباط په یو پروگرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساته سره نه خبرونه هم سره ترسي parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درکته. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سم پامکړه د محل خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی خطیب زاده وای چې د امریکا د چي باید اټمی موافقه ته د ستنې دا فیصله وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګند کړ. د افغانستان په کونړ کې 28 طالبان مړه او ژوبل شوي دي، او د یمن مشروعیت لا مقاومته سرچینه اخیستې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. دا امریکا د چې باید اټمی موافقه ته د ستنې دا فیصله وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی خطیب زاده ویل دا امریکا د چې باید اټمی موافقه نی برجام ته د ستنې دا فیصله وکړي، او د خپل غیر قانوني بایکاټونو په لغوه کولو او پریکندجمنو په اغیزمن اجرا سره اټمی موافقه یا برجام ته ستنشی. خاغلی خطیب زاده د یو خبریال د دغه پوښتنه په جواب کې چې د امریکا او فرانسې د خارجه وزیرانو لخوا د اعلان شوی دریز داده چې برجام ته د ستنې د لپاره د ایران د فیصله په تمه دی، ویل چې امریکا او اروپا ډېر ښه پوهیږي چې ایران خپل فیصله هغه وخت وکړه چې لا برجام د امریکا لا یوړخیزه وتلو او ایرانی ملت پر ضد ظالمانه او غیر قانوني بایکاټونو لګولو او د اروپا لا به عمل سره سره په موافقه کې پاتې شو او اټمی موافقه ژوند وساتله. د ټینګار وکړ چې د ویانا خبرو لا لومړی او تر اوسه زمونږ دریز نه دی بدل شوی. مونږه د امریکا د بایکاټونو لغوا کول دا غو رښتیا معلومول او بیا د جبراني اقدامات او د ایران د ژمنو د اجرا لا سره پیلولو وختون کیو. دا مقابل لور چې باید فیصله وکړي. اشرف غنی د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډ څرګند کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پلاوی په مشرې واشنگتن ته تللی دی، دا اټکلونه په کلکه رد کړل چې حکومت به یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته وپرځي. واشنگتن ټایمز د راپورټ له مخې ښاغلی اشرف غنی ورسره ملګري پلاوی په داسې حال کې چې ډاډه ښکارېده چې په انټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د امریکا له دفاع وزیر لوید اسټین سره ولیدل. د امریکا د استخباراتو پرغه اټکلی راپورټونو وخندل چې ممکنه ده په سپتمبر کې د افغانستان د امریکایي ترهګرو عسکرو له وتلو شپږ میاشتې وروسته طالبان حتی کابل ونیسي. د اټکل وروسته له دې وشو چې طالبانو په پرله پسې ډول ګڼې ولسوالۍ نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرونه وویل چې داسې ډېرې وړاندوینې شوې دي خو ټولې غلطه ثابت شوې دي. د امریکا دفاع وزیر ستین وویل چې امریکا به د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي، او له دې سره سره به چې ولسمشر بایدن د افغانستان د شرکلنې جګړې د پای ته رسولو اعلان کړی دی لا طالبانو سره د افغانستان د حکومت لا واک شریکولو هلې ځلې جاری وساتي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا د افغانستان لا شل کلا نیواکا ورسته په دې پلمه دغه هیواد راغلی و چې له دغه هیواد به ترهګرۍ او نشیزو موادو کر لامین زوړي. خو دغه دواړه ښکارندې اوس په دغه هیواد کې له مخکې هم ډېرې پراخې شوې دي. اسلامی ایران او پاکستان د افغانستان د شرایطو په حکله خبرې اترې کړې دي. ایرنا خبری آژانس وایي چې د افغانستان په چارو کې د ایران او پاکستان ځانګړو استازو دغه هیواد امنیتي حالت او د سولې د بهیر په ارتباط د ورستیو بدلونو په حکله خبرې اترې او غور کړی دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر د ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فر په مشرۍ د ایران یو پلاوی اسلام آباد ته پر رسمي سفر کې د پاکستان له همڅنګ محمد صادق سره خبرې وکړې. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د افغانستان په چارو کې د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فر سره مو د افغانستان د امنیتي حالت او د سولې د خبرو په حق لا بحث وکړ. هغه ویل موافقه وشو چې تاوتریخوالي کمولو او د سولې د خبرو اترو لپاره چې تر سره کې دا په حال کې دي د یوې ممکنه فضا د رامنځته کولو لپاره نوي میکانیزمونه تعقیب شي. د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد په اسلام آباد کې د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره هم په کتنه کې د افغانستان له سولې سره د مرستې په شمول د سیمه ایزو ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په حق له سلا او مشورې کړې وې. افغانستان په کونړ کې 28 طالبان مړه او ژوبل شوی دی. د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر شاوروس کې په اسمار او غازی آباد بلسوالیو کې شل طالبان مړه او اته هم ټپیان کړي دي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ وایند فرید الله دهقان ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په توپچی او هوایي بریدونو کې د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ډپروړو ډپخور او د غازی آباد ولسوالۍ د ترناب په سیمه کې شل تنه وژلي او اته نور هم ټپیان شوي دي. دهقان ویلي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ناړې او اسداباد تر منځ لاره تړلې ده چې افغان ځواکونو د یادې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو پر ضد سخت چانیز عملیات پیل کړي دي. دی وایي چې له یادې لارې ګڼ ماینونه او خنډونه لرې کړي دي او په وینا یوې اونۍ کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د سرچینې په خبره په یادو عملیاتو کې افغان لوري ته مرګ ژوبلا نه ده اوښتې. مراد علی مراد د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال شو. د صدای افغان خبری آژانس لا راپورټ سرسم مراد علی مراد د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال پتوګه ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت په دغه خبر کوم غبرګون نه دی خودلې. عزیزانو تاسو دا خبرونه لا تهران رادیو اوري. افغان ځواکونو شپږ ولسوالۍ بیرته لا طالبانو نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شپږ ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د افغانستان د پکتیا احمد آباد او سید کرم د بغلان دوشی او خونجان او د فاریاب اندخوی او خانچار باغ هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي چارواکي بیرته د نیولو او ازادي دو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د دغه ولسوالۍ او د لاسته وتلو په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا کوي چې لا تیرې ورځې راهیسې په فاریاب او بغلان کې 15 نورې ولسوالۍ هم نیولې دي. طالبان د دغه لسوالیو د نیولو او حکومت د بیرته آزادولو لپاره په تر سره شوو بریدونو او عملیاتو کې یو بل ته درانده مرجوب لید اړولو او پوځي تجهیزاتو د نیولو ادعاګانې هم کوي. دا په داسې حال کې دا چې د افغان ځواکونو لوري د لسوالیو بیرته نیول او طالب جنگیالیو ته د درنو مرجوب لو تر اړولو ورسته افغان حکومت اعلان کړی چې د هیواد داوی ځواک شپږ سوه درې پنځوس تنو پایلټانو ته د هغوی د ورستیو غوره کړنو او اتلوالیو په پار پنځوس پنځوس زره افغان انعام د ولسمشر لخوا منظور شوی دی. د یمن رواوالی او مشروعیت له مقاومت څخه سرچینه اخیستې ده. المایدین ټلویزیونی چینل راپور ورکړی چې د یمن د لوړې شورا سیاسی مشر محمد علی الحوسی ویلی چې یمن په خپل قدرت او مقاومت سره بریالی شو او خپل راوالی او خپلواکي هم ترلاسه کړه. هغه د یمن په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي وینا ته په غبرګون کې چې ویلی دی واشنگتن د انصار الله غورزنګ راوالی منلی دی، ویل د یمن راوالی د هغه له قدرت او مقاومت څخه سرچینه اخلي. محمد علی الحوسی ویلی چې امریکا باید د یمن پر ضد د کلبندۍ تیریو او د هیواد د ملت په وږي ساتلو سره لا کلنګ اخیستو لاس واخلي. هغه په دې خبرې سره چې نړیواله ټولنه باید له زوره لیرې په عادلانه ډول له یمن سره چلند وکړي، د خپل هیواد پر ضد یې د کلبندۍ او د تیریو د بندېدا غوښتنه وکړه او د یمن په سیاسي ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د لاسوهنې خبره هم کړې ده. د یمن د انصار الله غورزنګ د سیاسي دفتر غړي عبدالوهاب المشی هم په دې حق له ویلي چې د انصار الله غورزنګ په مشروعیت باندې د یمن په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي اعتراف په دې معنا دی چې امریکا د یمن پر ضد د جنگ شاته ولاړه ده. د اودنې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د کتنې او د خبرو اترو لپاره واشنگتن ته رسیدلې دی. واکته د امریکا د ولسمشر بایدن له رسیدا وروسته واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی دغه لومړنی سفر په داسې حال کې شوی چې له افغانستانه د امریکا د پوځیانو په کامل ډول وتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یوې بیانیه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به امریکا ته په سفر کې د افغانستان د امنیتي حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په هکله د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د ولسی جرګې کانګرس له غړیو سره جلا جلا بحث او د نظر تبادله وکړي. له اشرف غنی سره امریکا ته په سفر کې لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي روغ جوړې د لوړې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، خارجه وزیر حنیف اتمر، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د ارتباطاتو د ادارې مشر وحید عمر ملګرتیا کوي. په داسې شرایطو کې چې افغانستان د بدلونونو په بهیر کې له مهمو مسایلو سره مخامخ دی، امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر ستراتیژیک او د دوه چند اهمیت لرونکي جاجول شوی دی. حاضر دمه له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو اترو بهیر د دغې ډلې د جوړښت ماتونکو وختونو په شمول د بیلابیلو دلایلو په وجه له بندون سره مخامخ شوی دی. د سولې د خبرو اترو لا دریدا سره په یو وخت طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنگونو په زیاتولو او په تیر بیا د خارونو د نیولو په پروګرام لرلو سره هڅه کوي چې د کابل حکومت د خبرو وختونو منلو ته تر دباو او فشار لاندې راولي. بلې خوا له افغانستانه د امریکا د پوځیان وتل داسې مسئله ده چې په داخل او بهر کې د پام په مرکز بدل شوې ده. که څه هم د افغانستان په داخل کې له هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره یو ډول اجماع او یو شان نظر شته، خو د امریکا او د ناټو د عسکرو وتل باید په کامل ډول مسؤلانه او د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په چوکاټ کې وي. د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا د موافقې او د امنیتي تړون پر اساس چې له ترتیب سره سم په 2012 او 2014 میلادي کلونو کې لاسلیک شول، سپینه ماڼۍ ژمنه شوې ده له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو په وخت د افغانستان پوسته د پوځي تجهیزاتو او سازو سامان په سپرلو سربیره پوځي مرکزونه د کابل عسکرو ته وسپاري. د کابل او واشنگټن ترمنځ د ملګرتیا په دغو دوو سندونو کې لا موجود صراحت سره سره د امریکا حکومت په دغو حالاتو او شرایطو کې چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو ایستل په ایجنډا کې شامل کړي، نه یوازې خپلې وسلې او تجهیزات د افغانستان عسکرو ته نه سپرلي، بلکې د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته ځینې پوځي مرکزونه ړنګ کړي هم دي. په تیرو څو اونیو کې داسې راپورټونه خپره شول چې ښودنه کوي د امریکا پوځ له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو وروسته خپل پوځي تجهیزات پاکستان ته انتقالوي، چې دغه مسله د کابل د چارواکو له منفي غبرګون سره مخامخ شوې ده. په دغو شرایطو کې امریکا ته د یوه لوړدبه سیاسي او امنیتي پلاوي په مشرۍ د افغانستان د ولسمشر سفر له افغانستانه د امریکا د پوست په مسؤولانه ډول د وتلو په ضرورت باندې د ټینګار په هدف او د دواړو هیوادونو د امنیتي تړون او د ستراتیژیک ملګرتیا په موافقې کې خپلو ژمنو ته د سپینې ماڼۍ د پام په ضرورت سره ترسره شوی دی. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سارانه خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې پینځمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د زیقاده یا میانې میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د جون له 28 نیټې سره برابر ده. نه سوه دوه څلوېښت کاله پخوا د 1500 هجري قمري کال د زیقاده یا میانې د میاشتې په 15 نیټه یو لوی مسلمان لغات پیژاندې او پوه ابن فاخر په بغداد کې وفات شو. هغه په ځوانۍ کې مکې او یمن ته ډېر سفرونه وکړل او د هغه وخت له عالمانو څخه یې دانش ترلاسه کړ او بالاخره په لغت او حدیث کې د استادې مقام ته هم ورسید. د ابن فاخر د لیکلو لوده په ویارمن نصر ولاړ او له لفظي صنایعو خو فسی او روخانه رودو سره اخشلی وو. د ابن فاخر په ټولو آثارو کې کولی شو د جواب المسائل کتاب ته اشاره وکړو. څلور نیوی کاله مخکې د 1928 میلادي کال د جون په 28مه نیټه ژغیدونکې سینما خپل ژوند پیل کړ. د سینما له پیلېدو سره سم ډیر کوششونه وشول چې ژغیدونکي فلمونه جوړ شي. په 1928 میلادي کال په فلمونو کې بیلابیل غږونه او رنگارنګ موزیکونه په بریالیتوب سره وکارول شول او یو کال وروسته د سینما چارواکی امریکایی جان سابټیل بریالی شو چې فلم ته د نورو غږونو په مینځ کې د لوبغاړو غږونه هم داخل کړي. د نړۍ لومړنی غږیز یا ټاکینګ فلم جاز سنگل یا د جاز سندرغاری نومیږي چې په امریکا کې جوړ شو. یو دیرش کال مخکې د 1928 میلادي کال د جون په 28مه نیټه د نشه یي توکو د قاچاق او روږدېدا سره د مبارزې نړیوال کانفرانس د استریا په پلازمینه ویانا کې خپل کار پای ته ورسوله او دغه ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې ورځ ونومول شوه. په دغه کانفرانس کې داسې سند تصویب شو چې په هغه کې د نشه یي توکو د قاچاق او روږدېدا سره 15 موردونه عملی اقدامات پکې موجود دي. اوس مهاله د بشري ټولنې یو لوی کړکیچ له نشه یي توکو سره د روږدېدا مسله ده چې هر کال په میلیونونو کسان تباهۍ ته راکاږي او ډېر کورنۍ ډډې وړې کوي. په دا وروستیو کلونو کې د نشه ییزو توکو کیمیایي ډول چې لا خطرناک خو ارزان بیه دی ډیر وړاندې کول د دغو توهم رامنځته کوونکو توکو پر ګواښلو کې لا زیاتېږي. په نړۍ کې د وسلو نه وروسته نشه ییز توکي د تجارت له لحاظه دوهم مقام لري. او لننه نهوشت کال پخوا د 1911 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15مه نیټه د ایران یو لوړ رتبه روحاني او رباني عالم آیت الله مدني کاشانی په 93 کلنۍ کې وفات شو. هغه د دینی علومو له مقدماتي زده کړو وروسته د قوم علمیه حوزې ته ولاړ او د آیت الله اهایری یزدی په شان د دغه دینی مرکز د نامتو استادانو د درس له محضره استفاده وکړه. دغه تکړه عالم له تدریس او د دینی پوهانو په روزنې سربیره له ټولنیزو مسؤلیتونو هم غافل نه و او د ټولنې له اړمنو سره په مرستې او د مسلمانانو د کار د ستونزو په اوارولو کې تل مخکخ و. له آیت الله مدني کاشاني څخه ګڼ شمېر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې د فرایز المقلدین او کشف الحقایق کتابونو ته اشاره کولای شو.
ایرانی میرمنی
دا تهران ریډیو ګرانو قدرمن دوستانو رو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به وي. زموږ توده سلامونه قبول کړي. دا د زیب شاهین او زما ملګری
جمیل حسین بنگش
تاسو په خدمت کې حاضر شوی چې ایرانی میرمنې لړۍ له یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
ایزانو ډاکټر سیما سادات لاری په تهران کې په 1908 لسیزه کې زیږیدلی ده. د غاښونو ډاکټره او د همدان دوستان د طب د پوهنځي د رادیولوژي د څانګې د علمي کمیټې غړي ده. نن په ایران کې د یو بل خزینه ډاکټر سره بلدی خو لومړی باید د ټکی ته اشاره وکړو چې د اسلامي انقلاب تر راتلو وروسته د خزو د پرمختګ او د لپاره مناسبه زمینه برابر شوه. په داسې توګه چې په پوهنځیو د ګرونو کې د خزو لپاره ځانګړي پوهنځي او پوهنتونونه پرانستل شول چې انقلاب مخکې شتون نه درلود. د ورکل شویو شمیرونو له مخې د اسلامي انقلاب تر راتلو مخکې د ایران د پوهنتونونو د استادانو یوازې 1.4% مېرمنې وې. اوس د ایران په پوهنتونونو کې تر 60% زیاتې استادې مېرمنې دي. د هېواد په کچه اوس 2000 د پوهنتون ښځینه استادان په تدریس بوخت دي او په علمي حوزو کې هم تر 2500 زیات ښځینه استادان فعالیت کوي چې دا ټول د هېواد عالي تحصیلات په سیستم کې ثبت او رجسټر شوي دي. په روغتیا ډګر کې هم ښځو په بې ساري توګه وده کړې ده. په 1955 کال کې په هېواد کې 3500 ښځینه ډاکټرانې وې خو په 1995 کال کې دغه شمیره 60,000 ته رسیږي، یعنی 14% زیاته شوې ده. همدارنګه د متخصصو ښځینه ډاکټرانو شمیر هم له 600 څخه 150,000 ته رسیدلی دی چې 50% وده کړی ده. اسلامي انقلاب نظام ښځو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په موخه 15,300 فوق تخصصي هم روزلی دي.
حضرت ایت اللہ لزمہ سید علی خامنائی فرمائیلی وو چې په کومه اندازه چې نارینه ډاکټران لرو په هماغه اندازه ښځینه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو. پریږدو چې ښځې د خپلو روغتیایي چارو لپاره ښځینه ډاکټرانو ته مراجعه وکړي. هیڅ ضرورت نشته چې موږ دغه فاصله لرې نه کړو. باید داسې کار وکړو چې ښځې وکولی شي بې له کومې ستونزې ډاکټرې ته مراجعه وکړي. ځینې ښځې داسې فکر کوي چې ښځې یوازې د نسایي ولادي څانګه کې باید تدریس وکړي. په داسې حال کې چې دا ناسمه خبره ده، ځکه چې مېرمنې په کار دي په مختلفو څانګو کې، لکه د زړه بیماری، داخلي او اعصابو بیماری کې هم تحصیل وکړي. دا یوه فریضه ده. نن سبا ښځې تر نارینو زیاتې ذمهواری لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په یو بل ځای کې او فرمایل، د اسلامي نظام یو تر ټولو لوی ویاړ دی چې د اسلامي نظام تر سوري لاندې د علمي، ساينسي او فکری نظره دومره وتلې، هوښیارې او باسواده ښځې زموږ په ټولنه کې روزل شوې دي. دا یو ستر نعمت او د ویاړ خبره ده.
عزیزانو، مېرمن ډاکټر سیما ساده د همدان لپونتون څخه د غاښونو د ناروغیو په برخه کې لافو کې تخصص یا ډاکټره ډیګری ترلاسه کړې ده. د ایران د روغتیایي چارو وزیر ډاکټر سعید نمکی تیر کال سیما سادات لاری د دې وزارت د کلتوري او تحصیلاتي د چارو د مرستیالې په توګه وټاکله. سیما سادات لاری په 1999 کال کې د سیمور د نړیوال فیسټیوال د لسم پړاو د مشرې په توګه هم ټاکل شوې ده. د روغتیایي چارو وزیر د دغه ځوان مېرمنې د ګمارلو په حکم کې لیکلي چې د غوره مخینه او ښه چلن له امله په دغه څوکۍ ګمارل شوې ده او لا ډاکټر لاری څخه غوښتنه کړې ده چې په خپل کاري حوزه کې لا سیاسي کارونو څخه ډډه وکړي او امانت ساتونکي اوسي. ډاکټر لاری تر دې مخکې د آمدان د طبي پوهنتون د محصلینو د کلتوري چارو مرستیاله وه. هغې لومړنۍ د غاښونو ډاکټره وه چې د روغتیا د وزارت د مرستیالې په توګه مرل کېږي.
هغه تیر کال بیا د روغتیایي چارو د وزیر له لوري د دې وزارت ویاندوی په توګه وټاکل شو. ډاکټر لاری همدارنګه له کورونا سره د مبارزې د کمیټې د ویاندې په توګه د کووېډ-19 نومې بیماری اړوند خبرونه اعلانوي. هر کله چې هغه د ټلویزیون په مخ ښکاره شي نو د بدو خبرو لپاره ځانونه تیاروو. خو ډاکټر لاری وایي، زه په دې هیله راغلی یم چې یوه ورځ د کورونا د ناروغۍ د ماتې او د ختمېدو اعلان وکړم. مېرمن لاری د کورونا وایرس په اړه وایي، دغه وایرس یو نه اټکلېدونکی وایرس دی او په ټوله نړۍ کې د دې وایرس په حقله تر معلوماتو مو شکونه او بېخبري زیاتې دي. تر دې مخکې مو فکر کاوه چې د کووېډ 19 نومي وایرس هم د انفلوئنزا په څیر د موسم سره خپل چلن بدلوي، خو له بده مرغه دغه وایرس له ټولو موسمونو سره ځان عیاروي او د کورونا له نورو ډولونو سره فرق لري. د نړیوالو تجربو له مخې یوه کره معلومات دا دي چې کورونا زموږ له ټولنیز چلند او له غبرګونونو سره په بشپړه توګه غږملي وایرس دي. په هره کچه چې زموږ روغتیایي کرچار بدلون ومومي او د سپارښتنو خیال وساتل شي، په هماغه اندازه د مړینې کچه ټیټېدای شي.
زنو سیما سادات لاری واده شوی دا خوند ډاکټر حسن ظاهری دی. دا هغه د همکارانو په خبره نستړیدونکو او کارندوالي ته اهمیت ورکول د میرمن لاری ځانګړنې دي. په دې خاطر سیما سادات لاری په 1998 کال کې کله چې د روغتیا د وزارت د کلتوري او روزنی جو چارو مرستیا لوا ډاکټر حسن ظاهری د روغتیا د وزارت د کلتوري چارو د مدیر په توګه وټاکه، خو دغه مارنه د خوند او د میرمنې د اړیکو په خاطر نه ده شوی، بلکې د هغه ځلان د مخینی اوړتیا په خاطر ترسره شوی ده. ډاکټر سیما سادات لری په خپل حکم کې لیکلی وو، ستاسو د کلتوري او پوهنیز مخینی او ارزښتناکو تجرباتو ته په کتو سره تاسو په دغه مقام کې ګمارم او په دې توګه خپل خاوند ته د بریالیتوب هیله څرګنده کړه. په ورستیو خبرونو کې راغلی چې د روغتیایي چارو وزیر هم په یو حکم کې سیما سادات لری د مواصلینو د قرآن او د اطرت د 15 فیسټیوال نو مشره وټاکل شو. د روغتیا د وزیر په حکم کې راغلی دی ته په کتو سره چې دغه فیسټیوال د روغتیا د وزارت په کوربتوب تر سره کیږي او تاسو هم په دې زمینه کې له ارزښتناکو تجربیاتو څخه برخمن یاست، تاسو د محصلینو د قرآن او د اطرت د 15 فیسټیوال د مشره په توګه ټاکل کیږي. هیله ده چې د خدای پاک په مرستې او نظارت او مسلکي نیروګانو سره د قرآن او د اطرت د کلتور په دودولو کې بریالي اوسئ.
د تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو، ایرانی میرمنې نومې لړۍ پروګرام به مو انشاءالله چې خوښ شوي وي او وروڼو خویندو ته به دا ثابته شوي وي چې په ایران کې میرمنې څومره فعالې دي په ټولو ډګرونو کې، که هغه اجتماعي وي، که اقتصادي وي، که روغتیایي وي، حتی چې امنیتي ډګرونو، هغه کې هم میرمنې ښې فعالې دي او خپل کردار ادا کوي او دا اند اسلامی تعلیماتو مطابق دی. نو هیله ده چې دا پروگرام مو خوښوي وي.
عزیزان مو که غواړی مونږ سره ارتباط ټینګ کړئ، نو زمونږ د انټرنیټ پاڼې کې تاسو زمونږ په ویب پاڼې باندې راتلی شي او مونږ سره مختلفو پروګرامونو په هکله خپل نظرونه اعلانوي شي. زمونږ د پاڼې ادرس دی parstoday.com/PS. عزیزان تاسو کولی شئ په دغه پاڼې باندې کلتوري، عقیدتي، سیاسي، جالب مطالب، همدارز سیاسي تبصرې، د تاسو د لیکونو او غږیزو پیغامونو پروګرام هر کله راشه، همدارز نورې داسې ډېرې روغتیایي معلوماتي پروګرامونه لوستلی شئ او هم کولی شئ په دې پاڼې باندې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ. تاسو کولی شئ چې که زمونږ تیر پروګرامونه تاسو خوښ شوي او غواړئ په هغه کې کومه برخه غواړئ، نو زمونږ په دې پاڼې باندې د آرشیو برخه هم شته او تاسو کولی شئ د خپلې خوښې پروګرام پکې له آرشیو راواخلئ او بیا یې واورئ. نو یو ځل بیا تاسو ته اعلانوو، parstoday.com/ps دا زمونږ د انټرنیټي سایټ ادرس دی. انشاءالله چې تاسو به مونږ سره له دې لارې هم ارتباط کې اوسې او د خپل ارتباط په مونږ انشاءالله ټینګ ساتو. انشاءالله د هغې ورځې په هیله چې زمونږ سیمه له مشکلاتو او دردونو کړونو وزی او زمونږ سیمه هم یعنی افغانستان پاکستان او داسې نور ډېرې برخې چې زمونږ سیمه حسابېږي د ایرانی مېرمنو په شان ترقی وکړي او د ترقی او پرمختګ په لارې ګامزن اوسي. ان شاء الله د هغه ورځې په هیله تاسو په لوی او متعال خدای سپارو. علام مل او ملګری
خاد او آباد اوسئ. شهید سلیمانی تاثیر گرانو عزت منو دوستانو لمین خلوص نر ڈک سلامون پوڑان دے کولو سر زیب شاہین
او صادق حسین
د شهید قاسم سلیمانی د کردار د تاثیر پسوری کې د اسلام قبلولو پاړه له یو خاص پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده چې تر اخیره پورې را سره د اورېدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو په تیره میاشت کې د جنوبی امریکا 24 کلنه میرمن مونیکا گاژارډو د وینزویلا په کاراکاس اسلامي مرکز کې د اسلام مبین دین قبول کړ. میرمن گاژارډو د وینزویلا یو خبریاله ده او د اسلام له مبین دین سره د خپلې دلچسپۍ او مینې شروع کېدل داسې بیانوي: ما په میډیا یعنی رسنیو کې د لبنان د 3 ورځنی جنگ په اړه له الحاج جنرال قاسم سلیمانی سره یو مرکه ولوستله او په غیر محسوسه توګه د جنرال قاسم سلیمانی له وینا متاثر شوم. په دغه فلم کې الحاج قاسم سلیمانی د قرآن مجید، عاشورا، امام حسین علیه السلام او د اسلام د جهادي مکتب په اړه خبرې وکړې. مونیکا د شهید قاسم سلیمانی د وینا له اورېدو وروسته د حضرت امام حسین علیه السلام د عاشورې د واقعي او د قرآن مجید او د اسلامي تعلیماتو په شان ورډونو په باره کې تحقیقات شروع کړل. هغه په تحقیق او مطالعې سره د اسلام د مکتب لیواله کیږي. هغه چې کله ګوري چې د الحاج قاسم سلیمانی په شان ستر او تاثیر کوونکی شخصیت د اسلام د مکتب روزل شوی دی، نو پوهیږي چې دغه آسماني دین تعلیمات انسان ساز دي. حجت الاسلام سهیل اسد چې په جنوبی امریکا کې د اسلام ډیر فعال مبلغ ګڼل کیږي وایي لالحاج قاسم سلیمانی څخه له متاثره کېدانه علاوه میرمن گاژارډو د نړۍ له مستضعفانو او مظلومانو سره د ایران مرستو ډیره حیرانه کړه او هغه پوه شوه چې د اسلام مبین دین د انسان دوستی او له نورو انسانانو سره مرسته کوونکی دین دی او تریخ او پرشد تشدد دین نه دی. سویل اسد زیاتوي د انسان دوستانه مرستو دوې کښتۍ چې د ایران اسلامي جمهوریت وینزویلا ته ورستولې وي د دغه خبریالې میرمنې توجه ځان ته جذب کړه. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت د دنیا د مستضعفینو او کمزوري کړی شوي خلکو ملاتړ دی میرمن گاژارډو ډیره حیرانه خوشاله کړې وه.
میرمن گاژارډو مخکې سوشلسټه مسیحي وه، خو د ایران د اسلامي جمهوریت له انسان دوستانه چلندونو د شهید جنرال قاسم سلیمانی له ویناو سره له دلچسپۍ پیدا کېدو وروسته د امام حسین علیه السلام مکتب او د اسلام دینی تعلیماتو ته مخه کړه. د اسلام د مبین دین د لا زیات پیژندلو لپاره کوشش کوي. هغه تقریبا یو کال د دغه آسماني دین په باره کې تحقیق او څېړنه وکړه او قران مجید او نهج البلاغه په خطوګه مطالعه کړل او بیا یې په اسپانیایي ژبه د یو نوی مسلمان شوی اروپایي کس لیکلې کتاب ایران هغه هیواد چې امریکا پرې حمله کوي مطالعه کړ. میرمن گاجاردو همدارنګ نور داسې کتابونه چې له هغې سره یې د تشیع مکتب په پیژندګلۍ کې مرسته کوله ولوستل او وی څېړل. هغې به ورسره په یو وخت په دغه سیمه کې د اسلام له ستر مبلغ سهیل اسد څخه خپلې دینی پوښتنې کولې او ځوابونه به حاصلول. له دغو واقعاتو نه پس هغه خبریاله میرمن د کاراکاس اسلامي مرکز ته لاړه او په دغه اسلامي مرکز کې د شهادتین کلمه وویله او اسلام یې قبول کړ.
خوږو اوریدونکو، اوس میرمن گاجاردو حتی اسلامي پرده یعنی ستر لري. حجت الاسلام سهیل اسد دغه نوی مسلمان میرمن لخوا د اسلامي پردې د قبولولو په باره کې وویل. دغه خبریالی په اسلامي تعلیماتو په یبند او یوه ژمنه انسان دوستانه او انسانه دوه ماته وویل چې هر کله چې یوه ایډیالوژي قبلوم نو د هغې په ټولو ارکانو سره یې منم. یو سیاست ځواب ورکولی شي چې پیروکار یې ورباندې ژمن او عمل کوونکي وي. د اسلام کامیابی په دغه دین باندې د مسلمانو وګړو په ژمنوالي کې دا ژمنوالی په اسلامي احکامو باندې عمل کولو ته وایي. نه یوازې دغه مسلمانه میرمنه د الحاج قاسم سلیمانی د کلام په اوریدو د حضرت امام حسین علیه السلام له انسان سازه مکتب څخه خبره شوه او په آگاهانه توګه د اسلام د آسماني دین په عظمت پویه هم شوه، بلکې د هغې د کورنۍ هم له اسلام دین او له تشیع مکتب سره مینه پیدا شوې ده او د مونیکا مور هم د اسلام د مبین دین د تحقیق او څېړنې په حال کې ده. میرمن گاجاردو زیاتوي له دې امله چې کورنۍ مخپله یو ادبي او ثقافتي کورنۍ او غړي د تحقیق او مطالعې خاوندان دي، هیڅکله یې له ما سره مخالفت ونه کړ او زما د دین بدلولو چاره یې ومنله، حتی چې مور مې هم د اوس د اسلام د پیژندګلوۍ په حال کې ده. حجت الاسلام سهیل اسد چې په جنوبی امریکا کې په آگاهۍ رسولو سره توانېدلی دی چې زیات خال د سوچا اسلام له تعلیماتو سره آشنا کړي، اوس د کاراکاس په اسلامي مرکز کې د اسلام د مبین دین په باره کې د میناوالو د پوښتنو ځوابونو ته ځوابونه ورکوي. د کاراکاس د اسلامي مرکز بانی حجت الاسلام سهیل اسد د دغه مرکز د فعالیتونو او کارکردګۍ په باره کې وویل. د کاراکاس اسلامي مرکز چې بنیاد یې په 2009 میلادي کال کې کېښودل شوی دی مختلف فعالیتونه لري. دغه مرکز د مسلمانانو ادبي، ثقافتي، دینی او معنوي ملاتړونه کوي. په دغه مرکز کې ادبي او کلتوري فعالیتونه، دینی مراسم، درس او تدریس، سیمینارونه او کانفرنسونه جوړیږي. دغه اسلامي مرکز همداراز د جنوبي امریکا په رسنیو او میډیا کې فعال شتون لري.
اسلام په ټولو دورانونو کې د انسان د ژوند لپاره یو ازادي بخونکې او انسان ساز مکتب په توګه رامنځته شوی دی. دغه بشپړ دین چې د اسلامي عقایدو، د قران مجید د لوړو تعلیماتو او د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه حضرت د پاکو اهل بیتو علیهم السلام د سیرت یو ټولګه ده. په دا ډول له نوي حقایقو د بشریت له ضرورتونو سره ځان مناطف او سموي چې بل هیڅ یو دین دا قوت او وړتیا نه لري. له دې امله د تاریخ په مختلفو دورانونو کې د مختلفو دینونو او مذهبونو د پیروکارو لخوا اسلام ته ګروهنه او د دغه مبین دین قبلونه زیاته وه او دا او په مقابل کې تل دښمنان د دغه دین د ښکلي او له رحمت او مینې ډکې سیرې د داغداره کولو په لټه کې وو او دی. د دغه زلان د دین تعلیمات د خدای پاک د بندګۍ د قران مجید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم او د حضرت د پاک اهل بیت علیهم السلام له تعلیمات سره تمسک او وربان د عمل کولو مانوی او اخلاقی خود سازه له استکبار او ظلم سره د مقابله مودت مینې رحمت مهربانه فقیرانو مستضعفانو ته پام لرنې عقل منده تفکر او انسانی اجتماعی او اخلاقی د پام وړ ټکو په بنیاد دی. نن سبا په اسلامی او لویدیځ نړۍ کې له اسلام سره د مینې او دلچسپۍ موضوع پراخه شوې ده. حتی پیو نومې مطالعاتی او تحقیقاتی مرکز چې په واشنگټن کې دی په خپل رسمي ویب سایټ کې پیشګوئی کړې ده چې تر 2000 کال پورې به د اسلام مبین دین د نړۍ له نورو رسمي ادیانو سره په پرتله کې له 80% زیاته پراختیا ولري. دغه فکری مرکز همدارنګ اسلام ته د مخ په زیاتېدو ګروهنې او د دغه آسماني دین د قبلونې د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د اسلامي نړۍ ټول دښمنان د اسلام له آسماني دین سره د مبارزې لپاره یوځای شوي دي او له اسلامه ویرونه هم هغه شان دوام لري.
خوګور دنکو له بده مرغه نن سبا له اسلام څخه د خلکو د هیوادونو د ویراونې بهیر پراخ او مختلف اړخونه پیدا کړي دي. په اسلام کې تفرقه چونه په محاصر دوران کې له اسلامه د ویراونې د نوي طریقو په توګه د وهابیت په شان د دروغجن او تاوتریجن او پیرکو د جوړېدا ابتدا د خبیث انګریز د استعمار لخوا وشوه او د مسلمانانو مخالفو هیوادونو په لا د داعش طالب القاعده او د بوکو حرام ډلو جوړول له اسلام څخه د هیوادونو او د خلکو د ویراونې لپاره د وحشت له موضوع څخه استفاده د نوي طریقو په توګه ګڼل کیږي. اروپا امریکا کې صلیبي او یهودي ډلو خپل ټول کوششونه کارولی دي چې د اسلام دینی تعلیمات له تشدد ډک معرفي کړي او مسلمانان تر هګر وبولي، خو د دغو ټولو دښمنیو باوجود هم هغه شان چمتو زړونه د قرآن مجید او د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په تعلیماتو کې په لږې مطالعې دغه آسماني دین ته جذب کیږي او له حقیقت سره آشنا کیږي. هم هغوی په دې پوهیږي چې د خدای ګران رسول حضرت محمد تر ټولو ښکلو انساني او اخلاقي تعلیماتو ته پراختیا ورکړه او د انسانانو ترمنځ دوستی او مینه ټینګه کړه.
د میرمن مونیکا پشان نوی مسلمان شوی کسان چې کله د اسلام له واضحه او روښانه حقایقو سره آشنا کیږي نو کوشش کوي چې نورو ته هم ورسوي او له اسلام ویرونه په اسلام دوسته بدل کړي. داسې یو بل مسلمان چې داسې یو کوشش کوي او په جرمنی کې له اسلامه د ویرونې د سپې په وړاندې فعالیت کوي، جرمنی الاصلا متفکر او د دینی علومو څېړونکی پروفیسر اودو توروشکا دی. هغه چې په 2019 کال کې اسلام دښمن یا دوست نومي کتاب لیکلی دی وایي، زبا د اسلام او مسلمانانو په باره کې د جرمنی د مشهور سیاستدانانو په بې ربط خبرو غوسه کېدم. هغوی اکثرو به ادعا کوله چې اسلام له جرمنی سره تعلق نه لري او په اروپا کې به د اسلام د شتون تاریخ ته بې پامي کېده. زه او میرمن مې چې کله اسلام دښمن یا دوست نومی کتاب لیکلو په حال کې وو نو په جرمنی کې د اسلام او مسلمانانو په اړه عام نظر ډیر بد وو. په هغو وختونو کې ما او میرمن مې له اسلام له ویرونې سره د مقابلې لپاره د جرمنیانو د زده کړو لپاره زیات سفرونه لرل. حتی زیاترو خپالو مونږ وګواښلو او دړکې راکړې، خو مونږ هیڅکله نا امیده نه یو. پروفیسر اودو توروشکا زیاتوي، اسلام د صحیح اجتماعي چلن او اخلاقو په خیال ساتنې تاکید کړی دی. خدای پاک په قران مجید کې انسانان له بت پرستۍ، قتل، تهمت، زنا، حسد، شراب نوشی او جواره څخه منی کړی دی. په مقابل کې په دغه آسماني کتاب کې په صداقت، صبر، زغم او معاف کولو تاکید کړی دی. اسلام یو نړیوال دین دی. د اسلام پیروکار د نړۍ د نورو دینونو په شان غواړي خپل دین په ټوله دنیا کې خپور کړي او خپل پیغام چې د بشریت نجات ته ټوله نړۍ ته ورسوي.
د تهران ریډیو عزت من رودن کو زمونږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.